السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خپرونه تر نهو بجو دوام کوي. د خپرونې په راپورونو کې وروسته له هغې چې د وسلوالو طالبانو استازو په قطر کې تر دوه ورځنیو خبرو وروسته پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. د سولې عالي شورا وایي له مخکې شرطونه ایښول د سولې مستقیمې خبرې زیانمنوي. وبخښي په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. نن دوشنبه ده، د سبلاغې یا دلوي 15 د جنوري میاشتې 15 په پیل کې خبرونه چې اجمل تورمان لولي.
د سولې عالي شورا وایي که افغان حکومت ته وتلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکني شرطونه کېږدي، نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته اوسي، او د پاکستان صدراعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وتلوالو پر ضد د ده د حکومت مبارزه چټکه نه ده. بشپړ خبرونه واورئ. تر هر څه دمخه یو دوه کورنۍ خبرونه. د سولې عالي شورا وایي که افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کېږدي، نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. وسلوال طالبان پرون او وړمه ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړې شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ، او په قطر کې د خپل دفتر رسمیت د نړیوالو له تور فهرست څخه د خپلو مشرانو د نومونه ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل، او څو نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړل. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د استازو غوښتنو ته د اشارې په ترڅ کې وویل، د مخامخ خبرو د پیل لپاره له مخکې شرطونه به سولې ته رسېدل ګران کړي. د مجاهد په وینا د افغان حکومت غوښتنه چې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني، د طالبان له پخواني شرط یعنی د نړیوالو ځواکونو د وتلو له غوښتنې سره د سولې په مستقیمو خبرو اترو کې مطرح کېدای شي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. په بنګلادیش کې د 19 کلنو د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې د افغانستان ټیم د شنبه په ورځ له ایرلاین سره تمریناتي لوبه وکړه، او ایرلاند لوبډله د 126 منډو په توپیر ماته کړه. ټاکل شوی چې افغان لوبغاړي د 19 کلنو د نړیوال جام د لړۍ لومړۍ سیالي له پاکستان سره وکړي. دا لوبه د پنجشنبې په ورځ په پام کې ده. د افغانستان د 19 کلنو ټیم دوه نورې لوبې به له سریلانکا او کاناډا سره وي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د ده د حکومت مبارزه چټکه نه ده. ښاغلي نواز شریف چې د پاچاخان پر پوهنتون له وسلوال برید څخه څو ورځې وروسته خبرې کولې وویل، د افراطي ډلو پر ضد به نور عملیات هم وشي، خو ده اعتراف وکړ چې د دې ډلو د ځپلو لپاره د حکومت د عمل پلان په خاصو برخو کې چټک نه و. د افراطي ډلو پر ضد د عمل ملي پلان په 2014 کال کې د پېښور پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو له هغه برید وروسته پیل شو چې 250 کسان چې ډېری زده کوونکي ماشومان ول پکې ووژل شول. په دې پلان کې د پوځي محکمو د صلاحیتونو زیاتول او له 6 کلن ځنډ وروسته د اعدام د حکم بیا جاري کول شامل و. د دې پلان عملي نتیجه دا وه چې په 2005 کال کې د پاکستاني طالبانو د تحریک له جوړېدو وروسته تیر کال د وسلوالو په حملو کې د پام وړ کموالی راغی. نواز شریف وویل پاکستان او افغانستان موافقه کړې ده چې دواړه به په خپلو قلمرونو کې د مقابل لوري وسلوالو مخالفینو ته د حملو اجازه نه ورکوي، خو د زیاته کړه په افغانستان کې ځینې ځانګړي عناصر شته چې په پاکستان کې حملې کوي. پاکستاني چارواکو مخکې هم ویلي وو چې د تېرې چهارشنبې ورځې د برید پلان په افغانستان پاکستان کې جوړ شوی، او د دې برید په تړاو یې 15 تنه پاکستانیان هم ونیول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه ویډیو خپره کړې، ظاهرا هغه 9 تنه وسلوال پکې خول شوي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې تروریستي بریدونه وکړل. په هغو بریدونو کې 113 کسان وژل شوي وو. دغه ویډیو چې په انټرنیټ کې خپره شوې ده، دغه 9 کسان پکې د بریتانیا په ګډون د داعش ډلې پر خلاف د جوړ شوي ائتلاف غړو هیوادونو ته ګواښونه کوي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. ظاهرا هغه سخت دریځي وسلوال چې په ویډیو کې ښکاري، څلور یې د بلجیم او درې د فرانسې اتباع، دغه راز دوه عراقیان دي. دوی ځانونه د پاریس د حملو مسؤول بولي. د پاریس تر حملو مخکې دغه ویډیو د عراق یا هم سوریې په صحراو کې ډکه شوې، په فرانسوي او عربي ژبو پکې خبرې شوې دي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تایید کړی چې په واشنگټن ډی سي کې د طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لوایو په اړه رای ورکول د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې ځنډولي. سږکال د ساړه ژمي او د درنو واورو ورخ د واشنگټن ډی سي او نیویارک په ګډون د امریکا د ختیځ ساحل په زیاتو برخو کې چارې په ټپه درولې دي. په واشنگټن ډی سي کې د کورني امنیت او بیړنیو حالاتو د ادارې مشر کریس ګیردارت پرون خبریالان ته وویل چې د دوی عملیات خای ډیره موده دوام وکړي. د دوه فوټه واوره توګله آسان کار نه دی. دا کار مو همدا اوس پیل کړی. موږ به د راتلونکو لږ تر لږه څلیر شپږ د ساعتونو لپاره د وضعیت په وړاندې د مقابلې په حالت کې او د بیا رغونې د پړاو لپاره باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسو. پرون اوړمه ورځ د هوایي شرکتونو نږدې او 10,000 پروازونه کنسل شول، خو واشنگټن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه کنسل شوي. د امریکا د ختیځ ساحل د سیمو لسګونه زره کورونه بې برېښنا پاتې دي او په واشنگټن ډی سي کې چارواکو لا د مخه د اورګاډو او بسونو فعالیت بند کړی دی. د دې سیلې له کبله چې په ځینو ویالتونو کې د سیلابونو د راوتلو باعث هم شوې ده، تر اوسه 13 کسان مړه شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. لکه چې پر اټومي مسله د وروستۍ موافقې له کبله له ایران نړیوال بندیزونه لرې شول، دا د روحانی دغه ډول لومړی سفر دی. د دولتي چارواکو په حواله روحانی به په روم کې د ایټالیا ولسمشر سرجیو ماتاریلا او صدر اعظم ماتیو رینزی سره وګوري. د خراز به د 13 میلیارډ او 300 میلیون ډالرو په ارزښت تجارتي تړونونه لاسلیک کړي. دوی به پاریس ته هم سفر ولري او له ولسمشر فرانسوا اولاند سره به هم وګوري. تر دغه سفر مخکې ایرانی چارواکو وویل چې تهران په پام کې لري په فرانسه کې د الوتکو جوړولو له ایربس شرکت نه 114 الوتکې رانیسي. د تهران او نړیوال قدرتونو ترمنځ د موافقې له مخې 9 ورځې مخکې پر ایران لګول شوي نړیوال بندیزونه لری شول. دا ول تر دې د ماده افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لا ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org ورزو د یو ساعت خبرونه د راپورونو برخه ده. د سولې علي شوراوي لمخ کې شرطونه یې شول د سولې مستقیمه خبري ځانمنوي.
قبلی شرایط که دی طالبانو دی اسلامی تحریک لخوانه خودل کیزی یا دی افغانستان دی دولت لخوانه مطرح کیزی یا دی مستقیم مذاکرات پوران بنده خندون را منسته کدی.
د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه تنظیموي. په امریکا کې د درنو واورې اوریدلو ټولې چارې ټکنۍ کړي.
شاوخوان 90% ژوند په ټپه درېدلی و. مترو کار نه کوو، سیستمې بند و، مطلب دغه ادارونه کول د سیمهییزو مطبوعاتو له لارې چې د کورور نه مه راوځئ چې حالات خرابه دي.
د افغانستان سره د مرستو په اړه د ورسا راتلونکي غونډې په باب پر چمتووالی پرون په کابل کې خبري وسوې. نړیوال بانک له افغانستان سره د 123 میلیونو ډالرو وړیا مرسته اعلان کړه. په بل راپور کې اوري چې له افغانستانه د طبیعي بوټو صادرات 12% زیات شوي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو اجزانه د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري. روسه تر دې چې د وسلولو طالبانو استازو په دوحه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ، د سولې عالی شورا وایي چې له مخکې شرطونه یې شول د سولې د مستقیمو خبرو په وړاندې ستونزې رامنځته کولی سي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر دغه راز وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف د حل وړ دی او حتی د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څیر لنجمن مسایل هم باید د سولې په مستقیمو خبرو کې مطرح او بحث ورباندې وسي. احمد تکل او نور تفصیل.
د سولې عالی شورا وایي که افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کیږدي، نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. وسلوالو طالبانو پرون او وړمه ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړه شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي ټولنې په نوښت د طالبانو د استازو د سولې د عالي شورا د غړو او یو شمیر مدني فعالانو په ګډون جوړه شوې وه، طالبانو په قطر کې د خپل دفتر رسمیت، د نړیوالو د بندیزونو له فهرست څخه د خپلو مشرانو د نومونو ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړي. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د استازو غوښتنو ته د اشارې په ترڅ کې وویل د مخامخ خبرو د پیل لپاره له مخکې شرطونه به سولې ته رسېدل ګران کړي.
یو لړ شرطونه چې دي هغه دومره مشکل شرطونه نه دي، خو قبلي شرایط که د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه ښودل کېږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کېږي، زما په عقیده باندې دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کړي.
طالبانو په تیره نږدې یوه نیمه لسیزه کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په ځواب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د جګړې اساسي علت بللی او د نړیوالو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه یې کړې او افغان حکومت د هیواد اساسي قانون د سرې کرښې په توګه یاد کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي د قطر د دفتر رسمیت او د بندیانو خوشې کول د غور وړ غوښتنې دي، خو د اسلامي نظام ټینګښت چې طالبان ټینګار پرې کوي د افغانستان په اساسي قانون کې ضمانت شوی. د ښاغلي مجاهد په وینا د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني د طالبانو له اساسي شرط یعنې د نړیوالو ځواکونو د وتلو له غوښتنې سره په مستقیمو خبرو کې مطرح کېدای شي.
مهمه مسله چې خارجي قواو موجودیت په افغانستان کې ده، خارجي قوتونه چې د ناتو په چوکاټ کې دلته په افغانستان کې موجود دي، د امریکا د متحده ایالاتو کومې اډې چې موجودې دي، دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان د ملي منافع په چوکاټ کې بحث دي. او زه باور لرم چې که چېرته صداقت او اخلاص موجود وي دا ډول مسایل هم قابل حل دي.
د دوه په غونډه کې یو شمیر افغان چارواکو هم ګډون کړی وو، خو د ځنګړو افرادو په توګه نه د حکومت په استازیتوب. د څارونکو په باور د سولې د هڅو بریا هیڅکله هم دومره نه و نږدې شوې لکه اوس چې ده، ځکه د جګړې دوام او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ظهور دواړه خواوې د ګډ ګواښ په وړاندې درولې دي.
د پاکستان صدر اعظم وایي که څه هم پاکستان او افغانستان موافقه کړې چې خپل خاوره به د یو بل پر ضد نه کاروي، خو ادعا کوي چې په افغانستان کې ځینې داسې عناصر سه چې له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. نواز شریف دغه راز وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لیوال دی، ځکه چې د سیمې امن د افغانستان په امن او ثبات پورې تړلی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره باید یو بل پر ضد نه کاروي او تر هغه ته به اجازه نه ورکوي چې د یو هیواد له خاورې پر بل برید وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي پاکستان پر خپله خبره کلک ولاړ دی چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ له سویټزرلینډ نه پاکستان ته پر لار په لندن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. نواز شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې وسلوالو څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا صوبې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون خونړی وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل. د پوځ بیان پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته ادعا وکړه چې دا برید له افغانستانه کنټرول دی او زیاته کړه چې تر هغه له افغانستانه پاکستان ته تر داخلېدو وروسته مردان ته راغلي وو او وسله یې د ځینو سهولتکارانو په مرسته په دره دمخیل کې ترلاسه کړې وه. که څه هم ښاغلي شریف له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ومنله چې افغان حکومت د خپلې خاورې د بل چا په ضد د نه کارولو له موافقې سرغړونه نه ده کړې، خو ټینګار یې وکړ چې ځینې عناصر له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوی وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہے
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره دا لوسنامه ده چې خپل خاوره به د یو بل پر ضد نه کارو او تر هغه ته به اجازه نه ورکوو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوسنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوسنامې سرغړونه نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. نوموړي همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا زر کانفرنس یادونه وکړه. ویل چې په دغه کانفرنس کې مو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان یو ګډه کمیټه جوړه کړه چې اوس د افغانستان د سولې په لړ کې کار کوي. ښاغلی شریف یو ځل بیا د سیمې امن په افغانستان کې په سولې او امن پورې وتاړه او ویې ویل پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او همداراز مذاکرات د افغانستان د مسلې یوازینی حل وباله. موږ په ډېره کلکه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د شخړې د حل پلوي یو. موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات سخت پلویان یو او موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې تر سولې راتلو وروسته به په سیمه کې هم سوله او ثبات ټینګ شي. نواز شریف د افغانستان د سولې لپاره د جوړ شوې څلور اړخیزې کمیټې په اړه وویل د دغه کمیټې ګډونوال غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې امن راشي او ټینګار یې وکړ چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی بلکې په دې لړ کې باید ګډ کار وشي.
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي؟
ولنتیاري وکړه دغه سولار سو دغه روغبارو سره زیه جنت کوم سره تللی جنت چې دا ورته راوتلی دی مشتناکه وکړه چې زه جنت ته
له دې سربیره د قاچاق په قرباني نور څه تیریږي؟
قاچاق د انسان زاو د قتل لپاره کیږي
افغان چارواکی سوائی
قدیم عورت کے مک ڈر جیدی
پو دی اڑا بشپن راپور لا آزادی راڈیو سے خواب رئی
د انساني قاچاق په اړه د ازادي راډیو تحقیقي راپور ډېر ژر له ازادي راډیو څخه اوریدلی سئ. له افغانستان سره د مرستو په اړه د ورسا راتلونکي غونډې ته د چمتووالي د نظارت او همهانګۍ د بورډ لسمه غونډه په کابل کې جوړه سوه. په کابل کې د کاناډا سفیر چې د ورسا لپاره د چمتووالي په غونډه کې د نړیوالو په استازیتوب خبرې کولې له افغانستان سره یې پر دوامدارو مرستو ټینګار وکړ. تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د افغانستان په اړه په ورسا کې جوړېدونکې غونډې ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې دي خو یادې غونډې ته په افغانستان کې چمتووالی روان دی. د ورسا غونډې ته د چمتووالي د نظارت او هماهنګي بورډ لسمه غونډه په کابل کې جوړه شوه چې پکې د افغان چارواکو سربیره د مرسته کوونکو هیوادونو سفیرانو هم برخه درلوده. په کابل کې د کاناډا سفیرې میرمن دیبرون لیون چې د ورسا لپاره د چمتووالي په غونډه کې د نړیوالو په استازیتوب خبرې کولې له افغانستان سره په دوامدارو مرستو ټینګار وکړ.
دا غونډه دقیقا په ورسا کې د ناټو تر ناستې شپږ میاشتې مخکې جوړیږي چیرې چې به د افغانستان دولت او مرسته کوونکي راټول شي. سو د 2013 څخه تر 2020 میلادي کلونو پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا خبرې وکړي.
د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د پولند په مرکز ورسا کې نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه له افغانستان سره خپلې مرستې تازه کوي. د افغان چارواکو په وینا د ورسا په غونډه کې به نړیواله ټولنه تر 2020 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د هوایي ځواک د تجهیز په برخه کې مرستې اعلان کړي. نړیواله ټولنه له افغانستان سره ټولې مرستې په شفافیت پورې تړلې بولي او افغان حکومت هم ډاډ ورکوي چې نړیوالې مرستې به په شفاف ډول ولګول سي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې د ورسا غونډې ته د چمتووالي په لسمه غونډه کې خبرې کولې ژمنه وکړه چې افغان حکومت به د پیسو د ښه او پر ځای مصرف لپاره د مالی جرمونو محکمه رامنځته کړي.
دا چې د پیسو مینځلو نړیواله بڼه خپله کړې او د افغانستان قضایي سیستم ته د غلا شو عمومي شتمنیو راګرځولو او د مالی قراردادونو بانکي قوانینو او شکایتونو په برخه کې د قانوني محدودیتونو د لرې کولو لپاره د افغانستان د مالی جرمونو محکمه د رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لک ته رسیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل او تجهیز کیږي او کله ناکله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې له افغان حکومت سره نړیوالې مرستې په سمه توګه نه مصرفیږي.
ومنل چې د ورسا راتلونکي غونډې پر چمتووالي باندې پرون په کابل کې خبرې وسوې. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې نړیوالو خبرونو د افغانستان په اړه څه چاپ کړي.
افغان طالبان د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې پر یو لړ شرایطو ټینګار کوي. ډیجیټل ژورنال خبرونې تر دې سرلیک لاندې د وسله والو طالبانو او یو شمېر افغان سیاسي څیرو ترمنځ پر هغو خبرو یو مطلب خپور کړی چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د یوې مرستندویې نړیوالې ټولنې په نوښت د شنبې او یکشنبې په ورځو ترسره شوې. خبرونه لیکي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړو د افغانستان له حکومت سره د سولې د رسمي خبرو لپاره چې په دې وروستیو کې هڅې زیاتې شوي له خپل لوري د 14 کلنو شخړو د پای ته رسېدو لپاره په خپل کلک دریز ټینګار وکړ. د خبرونه په لیکنه طالبان وایي چې د مشرانو نمونه باید د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندیزونو له لست څخه وایستل شي او د ټولو پر سر اعلان شوی جایزې هم باید لغوه شي. د خبرونه په وینا طالبانو دا هم ویلي چې د قطر سیاسي دفتر باید په رسمي توګه پرانستل شي. طالبانو دغه دفتر د لومړي ځل لپاره په 2014 میلادي کال کې د سولې د خبرو د مخته وړلو په هدف پرانست، خو میاشت وروسته چې کله پخواني ولسمشر حامد کرزي د پرانستلو پر څرنګوالي چې هغه په تبعید کې د یوه حکومت غیر رسمي سفارت ته پاتې کېده انتقاد وکړ، بیرته بند شو. ډیجیټل ژورنال خبرونه د طالبانو دغه نویو شرطونو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا چې د افغانستان د حکومت لخوا د سولې د خبرو په هدف رامنځته شوی عکس العمل هم راخیستی. د دې شورا یو غړي امین الدین مظفری ویلي چې د هر ډول شرطونو ایښودل به د روغې جوړې پروسه نور هم وځنډوي. د ده په وینا طالبانو ته پکار ده چې لومړی د خبرو د مستر شاکینی بیا خپلې غوښتنې مطرح کړي. پاکستان کولی شي او باید هم په خپله خاوره کې ټولې تروریستي شبکې له منځه یوسي. دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې دي چې انډین اکسپرس ورځپاڼې پرې خپل مطلب په غټو ټکو چاپ کړی دی. د ورځپاڼې په وینا اوباما د یکشنبې په ورځ پاکستان ته قوي پیغام ورکړ او ورته وویل چې دا هیواد کولی شي او باید هم د ټولو هغو تروریستي ډلو په وړاندې له دې زیات اغیزمن اقدامات وکړي چې په خاوره کې فعال دي. د اوباما په وینا باید د دغو ډلو مشروعیت ختم، هغه تخریب او له منځه یوړل شي. د ورځپاڼې په وینا اوباما که څه هم د دې یادونه وکړه چې په وروستیو کې موږ د یو شمیر مشخصو ډلو په وړاندې د پاکستان د اقداماتو شاهد وو، خو له دې سره سره په پاکستان کې دننه بیا هم تروریستي فعالیتونه دوام لري چې وروستۍ بېلګه یې د پاکستان په شمال لویدیځ کې پر یوه پوهنتون وروستۍ حمله وه.
نړیوال بانک له افغان حکومت سره د 123 میلیونو ډالرو وړیا مرستې اعلان وکړ. د دې مرستې تړون په کابل کې په افغانستان کې د دغه بانک د رئیس او د مالیې د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
افغان چارواکو وویل چې د نړیوال بانک د 123 میلیونو ډالرو له مرستې به 45 میلیونه ډالر په هیواد کې د کرنې د سیستم په پراختیا او 83 میلیونه ډالر به د نغلو د برېښنا د بند په ترمیم او د تولید د ظرفیت په لوړولو ولګیږي. د دې مرستې تړون د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی لاسلیک کړ. خاغلی حکیمی د اعلان شوې مرستې او د هغې د لګښتونو د ځای په هکله وویل.
قیمت مجموعی ای تفاهم نامه 128 میلیون ډالر است که به دو پروژه تخصیص
شده. دا دې تفاهم نامه مجموعی ارزښت 123 میلیونه ډالر ده او دوه پروژو ته ځانګړی شوی. یوه یې د کرنې د پراختیا لپاره د اوبو لګولو او بله یې د نغلو د برېښنا د بند د ترمیم او ظرفیت لوړولو پروژه ده. دا پروژې به ډېرو خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي.
ښاغلي حکیمی وویل د نغلو د برېښنا بند اوس مهال 50 میګاواټ برېښنا تولیدوي او د ترمیم او پیاوړي کولو وروسته به دا اندازه 50 میګاواټو ته پورته شي. د کرنې وزارت چې له دې مرستو ورته 45 میلیونه ډالر ځانګړې شوي، په ټول هیواد کې به د اوبو لګولو پر سیستمونو، د کرنې په پرمختللو وسایلو، د بزګرو د ظرفیتونو په لوړولو او داسې نورو کرنیزو چارو ولګیږي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل چې د دې مرستو له مصرفېدو سره به د اوبو په ضایاتو کې 15% کموالی او په حاصلاتو کې به 15% زیاتوالی راشي. د دا هم وویل په دې پروژو کې به خلکو ته 15,000 کاري زمینې هم برابرې شي. د کرنې وزیر دا هم وویل په دې مرستو به د 2014 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د اوبو لګولو 100 شبکې فعالې او په زرګونو هکتار ځمکه به تر اوبو لاندې شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام وویل له دې مرستو هدف دا دی چې په هیواد کې کرنه پراختیا ومومي او د برېښنا تولید اقتصادي وده ګړندۍ کړي.
The additional grant to the on-farm water management program
دا غی اضافی مرسته به د اوبو لګولو د مدیریت په تشکیلاتو کې په لومړی فاز کې ګڼو بې وزلو خلکو ته د کار پراخې زمینې برابرې کړي.
خاغلی باب سام وویل نړیوال بانک له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د کرنې د پراختیا او داسې نورو برخو کې د مرستندویو هیوادونو د شاوخوا 8 میلیارد ډالر ژمنې اخیستي او هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغانستان لپاره نورې مرستې هم جلب کړي. خلک وایي په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د هیواد پر بیا رغونه په 100 میلیونه ډالر ولګېدل، خو په ډېرو برخو کې دغه مرستې پر ځای ونه لګېدې. د چارو پوه عزت الله بری په دې نظر دی چې افغان حکومت دې د دې پروژو چارې په جدي توګه وساري او د درغلیو مخه دې پکې ونیسي.
موردل چې نړیوال بانک له افغانستان سره د 123 میلیون ډالرو وړیا مرسته اعلان کړه. اوس هم بله اقتصادي مسله څېړو. د افغانستان د صادرات اداره وایي چې نورو هیوادونو ته د بخوا په نسبت د طبیعي بوټو صادرات 12% زیات شوي دي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې یوازې د سږکال په شپږو میاشتو کې د نږدې 23 میلیونو ډالرو په ارزښت بوټي نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. ابراهیم صفایي او نور تفصیل.
د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د افغاني طبي غیاو یا بوټو صادرات د نورو کلونو په پرتله سخت کال بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان، هند او یو شمیر نورو آسیایي او لویدیځو هیوادونو ته زیات شوي دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله د صادراتو په برخه کې 12% لوړوالی راغلی دی. د دغه ادارې د صادراتو د پراختیايي څانګې مسؤل عبدالسلام منیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په مجموعي ډول زموږ د صادراتو وده 1490 کال ته په کتو 12% ده چې اوس موږ په لویو پلانونو کار کوو او موږ په دې هڅه کې یو چې نورو هیوادونو ته د خپلو صادراتو او د صادراتو د کیفیت ښه کول پرمختګ وکړي او د نړیوال بازار د غوښتنې سره سم خپل صادرات تیار کړو او په راتلونکي کې به انشاءالله زموږ پلانونه د پرمختګ جوګه وګرځي. ښاغلی منیر وایي غایاوي یا بوټي چې په افغانستان کې په طبیعي ډول پیدا کیږي په نورو هیوادونو کې خو لومړی کم تر سترګو کیږي او قوي هم د افغانستان طبي بوټي ورڅخه ښه دي. او خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې تر ډیره له افغانستان نه بهرنیو هیوادونو ته هنګ او شیرین بویې په نوم طبي بوټي دي چې په ټوله کې 40 طبي بوټي نورو هیوادونو ته صادرېږي. دوی وایي چې دغه طبي غیاوي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په طبي توګه پیدا کیږي او تر ډیره له دغو بوټو نه د یوناني درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه وسرت د طبي سرچینو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده د یادو بوټو د صادراتو په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وایي البته هغه طبي طبیعي غیاوي هنګ او شیرین بویه دي چې ډیر صادرېږي. په مجموعي ډول شاوخوا 40 بوټي دي چې تر ډیره هنګ او شیرین بویه دي چې له افغانستان نه بهر ته صادرېږي. هند، پاکستان، چین، عراق، ایران، سویډن، دوبۍ، جرمني او استرالیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه ورته زعفران، کنجد، سپلنه، د ریحان تخم، اناردانه او یو شمیر نور بوټي صادرېږي. د دغه طبي بوټو پلورونکي وایي که دولت دغې برخې ته وده ورکړي او پام ورته وکړي نو دا به د افغانستان لپاره د عوایدو یو ښه سرچینه وګرځي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
شفیع جان ځدران له خوست نه لیکلي، وسلوال طالبان که رښتیا هم سوله کوي نو په قطر کې خپل سیاسي دفتر د کومې ورځې په خاطر رسمي کوي. ولی حضرت له خوست نه لیکلي، د سولې خبرې باید د افغانستان له واقعي دښمنانو سره ونه شي، دوی دې د سرلنکا د تامیل پړانګانو په څیر له منځه یوړل شي. احسان الله بارک بیا له پاکستان غوښتنه کړې چې له خپلو شخصي غوښتنو تیر شي او د سولې خبرو ته د په صادقانه ډول زمینه برابره کړي. عبدالغفار له قندهار لیکلي چې اوس هم زیاتې میندې د ماشوم د زیږولو په وخت کې مري، ځکه چې په افغانستان او یا خصوصا کندهار کې دغو میندو ته لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نشته. حلیم رنزور له فراه هیله څرګنده کړې چې په قطر کې د سولې هغه خبرې چې پرون پای ته ورسېدې د سولې او ثبات باعث شي. عبدالله خوګیاڼي په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د انټرنیټ بیه دې ارزانه شي، ځکه چې زیات زده کوونکي نشي کارولی. بل اوریدونکي لیکلي چې د فراه ولایت په زیاتو ولسوالیو کې ماشومانو ته د واکسین ورکولو کمپاین نه عملي کیږي. او له پکتیا سمیع الله حلیمي تندر په خپل پیغام کې د معیوبینو لپاره د امتیازاتو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون او د ښځو د حقونو ځینې فعالان له حکومت او په تېره به له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې د ښځو په وړاندې دي د زور زیاتي د عاملانو مجازات په لومړیتوبونو کې راولي. په دې اړه راپور په څو شیبو کې اورېدلی سئ.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
فسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. اوسنۍ خبرونه مو تر نه بجو ده. اوس په افغانستان کې د سهار ته بجو دیرش دقیقې کیدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري.
د سولې علي شوروي کې افغان حکومت ته وتلول طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کېږدي، نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وتلولو پر ضد د ده د حکومت مبارزه چټکه نه ده. د اسلامي دولت ډلې داعش یو ویډیو خپره کړې. ظاهرا هغه نه تن وسلوال پکې خول شوی چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې تروریستي بریدونه وکړل. د امریکا د کانګرس د اساس جرګې تایید کړې چې په واشنگتن ډي سي کې د طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لوبهایي هو په اړه رایه ورکول د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې ځنډولې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. لکه چې پر اټومي مسله د روسي موافقه لکبره د ایران نړیوال بندیزونه لری شول، دا د روحانی دغه ډول لومړی سفر دی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د شوزو د حقوقو ځینې فعالان پر حکومت انتقاد کوي چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې لازم اقدامات نه دي کړي. دوی وایي چې سږ کال د تیر کال په نسبت د شوزو په وړاندې زور زیاتی زیات شوی دی. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په داسې حال کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د عاملینو پر مجازاتو ټینګار کوي چې ویل کېږي سږ د تیر کال په پرتله په دې برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر رئیس شمس الله احمد زی وایي چې د افغانستان د ښځو وضعیت ته په کتو سره محاکمو، سارنوالیو او کشفي ارګانونو ته پکار ده چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره هڅې جدي کړي. خاغلی احمدزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون د حاکمیت کمزوري سبب شوی چې د ښځو پر وړاندې دغه ستونزه پراخه شي.
کله چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي سره د مبارزې قانون نافذ شه، موږ هم د لوی سنوري د تاوتریخوالي سره د مبارزې سنوري جوړ کړه. اوس هم یو تعداد کسان هغه د تاوتریخوالي عاملین موږ مخم سنوري ته او سنوري خونه د دې محکمې ته، ولی مقایسه توګه هغه کمیت تاوتریخوالي چې افغاني ټولنه کې جیان لري په مقایسه د هغه کسان چې هغه تر عادي تعقیب لاندې نیول کېږي تناسب کې شته نه.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې یو وازه د تیر کال په لومړی او درې میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 1500 قضیه ثبت کړي چې اکثره په نام نسیمو کې وي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو فعال وګمه فروغ انتقاد کوي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي قانون د قضایي ارګانونو لخوا په سمه توګه نه پلی کیږي.
د شیزو په وړاندې هغه چې تاوتریخوالی کېږي او کله چې ځي راځي سارنوال ته، پولیس ته، قضا ته د کومک او مرستې دپاره د هغه قرباني یو ځل بیا قرباني کېږي، ولې چې زموږ په قضایي سیستم کې حمایت نه دی د شیزو دپاره.
دا اندېښنې او سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې یو میړه د خپلې مېرمنې پزه پرې کړې ده. په دې اړه راپورونه وایي چې د قضیې عامل تښتېدلی او په داسې حال کې چې پر یادې قضیې شاوخوا دوه اونۍ اوړي عامل لا نیول شوی نه دی. څو ورځې مخکې د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو ویلي چې د پیښې د عامل د نیولو هڅې تیزې کړي، خو اوس یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د سترې محکمې رئیس محمد یوسف حلیم آزادی راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د عاملینو په مجازاتو کې هیڅ ډول بې پروایي نه کیږي.
قانون منع خشونت علیه زن نافذ است و محاکم ما
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون نافذ دی او زموږ محکمې د خشونت پیښې له قانون سره سمې څېړي. کله چې عاملین کشف او څارنوالۍ اتهامنامه جوړه او محکمې ته واستوي، په اجراتو کې هیڅ ډول بې پروايي نه کیږي او نه به وشي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې په هیواد کې د عدلي او قضایي ارګانونو شمیر زیات او د کارکونکو مسلکي ظرفیتونه د لوړ کړي.
زه چې د تور
کړم په واده کړم ما پلار ته خیرا کول چې مې د لاس ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالینزم مزدور کوم چې مې روزگار شو
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو ده چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام یو برخه جوړوي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تایید کړی چې په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د درنې واورې او طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لایحو په اړه رایه ورکول تر راروانې دوشنبې پورې ځنډولی دي. د امریکا په ختیځو ساحلي سیمو کې د واورې اضطراري حالت ایجاد کړی او ګڼ خدمات یې ټکنې کړي دي. تر اوسه په دې لړ کې د څه باندې 1500 کسانو د مړینې خبر ورکول سوی دی. په دې اړه مې نن د امریکا په ویرجینیا ایالت کې امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال جعفر آن نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې وروستۍ وضعیت څه دی.
د تلفاتو په اړه دقیق ارقام لا هم نشته، خو ویل کېږي چې په بېلابېلو سیمو کې 15 تنه مړه شوي دي. ځینې د ترافیکي پیښو له کبله چې په سړکونو کې ګاډو ټکر کړی دی دوی مړه شوي دي. ځینې نور په انفرادي ډول بېلابېلو سیمو کې وژل شوي دي. او د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې ځینې غوجلونه نړېدلي دي او څاروي هم مړه شوي دي. تاسو هم خبر یاست نن د امریکا په وخت یک شنبې په سهار واوره درېدلې ده، بنده شوې ده. خو د امریکا د هوا پېژندنې ملي ادارې خلکو ته اعلان کړی دی چې له کورونو نه ونه وځي، ځکه له واورې وروسته ډېر سخت طوفان الوتلی و چې ویل کېده چې په ساعت کې 80 میل سرعت لا هم ستاسو سره غږېږم. شاوخوا 9 بجې دي د ماښام د امریکا په وخت باد لګېږي. البته په ګډ میشتو سیمو کې خو د باد سرعت کم ښودل کېږي، خو خلک له ښارونو نه دباندې ووځي نو تاسو ته به اندازه ولګي چې دا باد څومره تېز دی. د واورو د پیلېدو سره سم چې د ښاروالۍ مامورین حکومتي مامورین لګیا دي اخته دي سړکونه پاکوي او خلکو ته همدغه سپارښتنه کړې ده چې تاسو په کورونو کې پاتې شي. یو تازه خبر دا دی چې د ډی سي ښاروالۍ اعلان کړی، البته د واشنگټن ډی سي ښاروالۍ چې دوشنبه به په واشنگټن ډی سي کې حکومتي ادارې تړلې وي، ځکه چې په لارو او سړکونو کې ډېرې واورې پرتې دي او دا ورځې وخت غواړي چې دوی دا سړکونه پاک کړي. که پاکې نه کړي نو ګاډي به وښویږي او ترافیکي پېښې به وشي چې خلکو ته جان وبانو.
بلې، د ګڼو هوایي ډګرونو الوتنې هم لغوه شوي دي. څه وضعیت یې رامنځته کړی دی؟ ځکه چې په زرهاو حتی په لکهاو مسافر شي چې په دغه میدانونو کې بند پاتې وي او یا به هم په هوټلونو کې وي او خدمات هم ډېر محدود دي، ترانسپورتي سیستم اغېزمن شوی دی. څه وضعیت یې رامنځته کړی دی د واورې ورېدلو؟
تقریبا داسې ویلی شم چې په امریکا کې شاوخوا 90% ژوند په ټپه درېدلی او یا د ورځنۍ چارې په ټپه درېدلې. په دې معنی چې میټرو کار نه کوو، سیستم یې بند و، ازادي ځای په ځای ولاړ و، حکومت همدغه ادارونه کول د سیمهییزو مطبوعاتو له لارې چې د کورونو نه مه راوځئ چې حالات خرابه دي. او همدغه راسې تاسو ویل زرګونه هوایي الوتنې ځنډېدلې وې. هم په دغه لړ کې د امریکا د دفاع وزیر کارتر الوتنه هم هغه غوښتل چې د سویس نه په نړیوال اقتصادي غونډه کې تللی او چلته برخه واخلي، خو بېرته چې راته هوا خرابه وه او دې ته اجازه ورنه کړل شوه د دې الوتکې ته چې په مریلینډ کې ښکته شي. هغه ته وویل شو چې بېرته فلوریدا ولاړ شي، نو هغوی هلته ولاړل. دې ته شک نشته چې د خلکو ژوند یو څه ټکنی کړی او ګډوډ کړی دی، ځکه چې په دوه درې ورځو کې چې کوم خلکو کوم پلانونه کړي وو چې ځینو دوستانو لیدو ته به ځي، ځینو رسمي کارونو ته به ځي، نورو ایالتونو ته به ځي، نو دې دا ټول پلانونه بدل شول، سفرونه لغوه شول. حتی نیویارک ته غځېدلې لارې هم وتړل شوې. د نیویارک ښاروال د شنبې په ورځ اعلان وکړل چې هېڅ یو ګاډی باید په سړک کې ونه ګرځېږي، بلکې د ګاډي په تګ راتګ کې بندیز ولګوو. همدغه راز د ښار نه د باندې په لرو پرتو سیمو کې هم خلکو ته اعلان وکړل چې د قانون خلاف کار به وي که تاسو په ګاډو کې وګرځېږئ. تاسو پوهېږئ دا وطنونه ډېر پرمختللي دي، نو هر کار چې کېږي دی مخکې له مخکې ورته پلان دغه واورې له ورېدو یوه میاشت وړاندې په مطبوعاتو کې په پرله پسې ډول د هر ایالت والي ښاروال اعلانونه کول خلکو ته چې دغسې یوه واوره روانه ده، نو خلکو وار له مخې ورته چمتووالی نیولي وو. دوی غذایي مواد اخیستي وو، د واورې پاکولو وسایل اخیستي وو، کمپلې اخیستې وې. دې لویو مغازو ته به چې تاسو تللی نو حیران به پاتې وې. خلک چې قطار به ولاړو مواد به یې اخیستل او دوی پوهېدل کردي چې کوم حالت پېښېږي چې د دوه درې څلور ورځو پورې موږ په کور کې پاتې کېږو، باید بسیا واوسېږو چې وپایېږو.
د هوا پوهنې اداره څه وایي چې دغه د درنې واورې ورېدل به دوام کوي که به درېږي او که به وقفه پکښې راځي؟
د هوا پوهنې ادارې وړاندې ویلو چې دا به د شپږ دېرش ساعتونو لپاره همدغه واوره وي چې هماغسې وشول. د جمعې په ماسپښین په یوه بجه واوره پیل شوه او د یکشنبې سهار په شپږ بجو پای ته ورسېدله. نو د اوس لپاره داسې کومې بلې واورې درنې واورې وړاندوینه نه ده شوې او داسې ښکاري چې
که واوره هم کیږي نو هماغه سي عادي واوره به کیږي چې معمولا په امریکا کې کیږي. خدا ویل کیږي دغه واوره چې وشوه دا ویل کیږي چې د 1991 کال را په دیخوا د خپل ډول تر ټولو زیاته واوره وه، تقریبا په دې سیمو کې 90 سانتي متره واوره شوې وه. په نیویارک کې تقریبا 30 انچه شوې وه، په واشنگټن ډي سي کې 26 انچه شوې وه، چې دا په تېرو لسیزو کې تر ټولو زیاته واوره وه.
د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال جعفر هاند و چې د امریکا په ختیځو برخو کې د درنې واورې اورېدو او طوفاني هوا له کبله پراوښتو زیانونو را سره خبرې کولې. دغه واورې زیات خدمات په دغو سیمو کې ټکنې کړي دي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صفحه وزي اوریدلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. که تاسو هم فیسبوک کاروئ کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/ازادي راډیو. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام خپریږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، زما سلامونه ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیان د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمېرې له لارې نه موږ ته خپل اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوئ. گرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه چې کله د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، هغه تلیفونونه چې ازادي راډیو ته رسیږي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې ثبتېږي که نه مکمله وي نه نشروو. نو ګرانو دوستانو، خپل مکمل پیغامونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه داسې درې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېښی او خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0000243401. یو وارې بیا وایم 0000243401. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګه است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه درې تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. یو نفر دی په نامه د خلیل، دا دوه کاله کېږي چې د دې زموږ سره دی، خپل ځای نسي، د هر چا چې دی مهرباني کوي چې د ټلیفون په دغه شماره زما سره تماس ونیسي. 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0. د هر چا چې دی ما سره د تلیفون په دغه شماره تماس ونیسي. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. تجدید والا ابو بکر، ما یو الک پیدا کړی دی د تاج محمد په نامه باندې، اتلس کاله عمر لري. دلته پلار یې بکې اکا د هغه زنګ کله ورخکې وایي، نو چېرې دغه د ماتاچ ته ووایاست زه به دا الک په لاس باندې ورکړم. 0 1 0 4 4 8 1 0 شماره یو ځل بیا وایم: 0 1 0 4 4 8 1 0 1. دغه زما شماره ده. که چېرې پلار یا دلته کړی زنګ وایي کله وخت خو دی شماره ډېره په تلیوانه باندې وایي، یا د ده شماره ما ته ووایاست په سوکه باندې، زه به یې ده شماره نیمشته کړم. خدای په امان، نور وخت هم نه ضایع کوم. خدای په امان.
زالدین د بادغیست ولایت د بالمغاد ولسوالۍ اقتصادي سره په تماس کې یم. ما سره یو نفر دی د کندهار دی، د 15 کاله کېږي، د دغه زوی د ګلزار زوی د کار سره یې زه اورو، یا ورونه یا قومان یا اجزا په دغه شمېره علمات ځانې بولي: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 5. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ازادي رادیو د سهالونه د ماقام تر و بجو پورې خبرونه لري. ګران دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، زما نوم ملا سخیداد، زه د سرپل ولایت د خیر آباد د ولسوالۍ. زما ورور حمدالله نومېږي، 10 کاله کېږي چې دینه درکه دی. ماره دغه درخت لپاره د اخته شماره زه در کوم چې خط کې هغه الله وړي. 0 2 2 0 9 8 بیا بیا ووایم دواره 0 2 2 0 9 8 دغه زما پیغام دی. سلامونه دې در ورسیږي.
السلام علیکم، زموږ یو یاد کندهار څخه خبرې کوم. زموږ د امر دی اسد الله په نامه دی، د خاکریز په ولسوالۍ کې د درې میاشتې کې چې نه لره کښو دی. هر چا ته د ده په حق له معلومات ما ته په دغه شمېره زنګ راوړي. 0 8 0 5 6 9 بیا شمېره 0 8 0 5 6 9.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم فضل حق دې له منځه ولاړ د مشکل جامع کار څخه تاسو سره اړیکې کیم. ما د نکړې دې د ځبط نامه دی یو ول اصلي ول اسمستیکیشن چې ورک دی د پلان مې ډاکټر محمد لالی ته د هر چا سره معلومات دي او یا څوک به خبرې په دوه اړیکو باندې زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 3 0 2 4 4. بل نمبر دی 0 1 0 3 3 0 5 5 2 8.
بله السلام علیکم زابدالستارین فراد ولایت گلستان د ولسوالیم زما زوی ورکسوش د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کیږي د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې نو اس معلومات زنه لرم هر مؤمن مسلمان ورور سره د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات لري ماته ټلیفون کړه زما ټلیفون شمیره ده 0 او 5 2 9 8 3 9 د زلبیا ټلیفون شمیره تکرارم 0 او 5 2 9 8 3 9 والسلام با احترام سلطه سره دی په ژوندۍ بڼه د ازادۍ راډیو یو جهان منن السلام علیکم
زما در سره زه قاری عبدالستار د حاجي عبدالکیم اخون فیق زویم او د زما یو حکار دی چې د حاجي عبدالکیم اخون ورور دی د حاجي غفور اخون زوی دی نو که چیرې د دغه معلومات حاجي مولوی فضل صاحب نمیر اسکندری سره دی چې ملا دی په ملایي باندې ملایي کې وزمر سره ورکړي که چیرې دغه معلومات یو مؤمن مسلمان غفور ته دی ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وی یا دې خبر راکړي 0 او 0 8 5 2 5 3 5 د خدای لپاره که دغه معلومات د هر چا سره وي زموږ سره دې معنا په دغه شمېره تماس ونیسي یا دې دغه داسیو ته خبر وکړي چې هغه مونږ ته دې معنا یې ځواني وکړي زموږ سره خبر وکړي سلام علیکم
السلام علیکم زه حمایل مروت د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی یم زما د اکازیم فضل محمد د فلاز محمد د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی لاس کاله کیږي د کورونا نادرکه شوې دی کدی خپل زما زغ اوري او یا بل څوک د دغه اړه معلومات لري نو مهرباني د مخ دی ما سره فلادي مارا تماس ونیسي د ټلیفون مارا 0 او 9 28 1 3 4 د ټلیفون مارا یو ځل بیا تکراروم 0 او 9 28 1 3 4
مننه ازادي رادیون السلام علیکم زده المند ولایت څخه خبرې کوم اکلا د ولسوالۍ ما خپل باري نیمه زما موږ یو کری برک ده د برایان جان په نامه دی د جلال جان زوی دی نو هر مسلمان ورور چې د مازا غوري څنګه ور معلومي مرتدی په دغه شماره خبر راځي 0 و 0 3 4 8 2 0 یا نه تینځه السلام علیکم
زه پیغام تاسو پر دم زما ورور دی چې محمد تجی کبوان نیزی مخته به کندار شرم کوي دا یو نه شیګ دا ساده تکلیف ته قبال اورخ دی هر ورور ته معلومات دی په دا شمارا جې مستزنګ وي 0 و 0 3 5 3 5 السلام سلام دې سره
السلام علیکم زالی محمد د پکتیا ولایت د زرمت لوړ سوالینه د ورکوزان پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم دا چې زما ورور قانون د زادي اټیکاله د مخلوق ور وتل او به درک شوې ده ما ورور زادې خپل نوم ځان نه مارې کېږي د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او وی په دې نه پښته دی درمیانه قد لري ترګې تقریبا شنې او د خلاص منځنۍ ګټه مخ زخم شوې درته کګه روغه شوې ده کله زما غږ خپل اوري او یې دې داندې والا نه اوري مانوی ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړې او خپل درې رقم افغاني اجازه ترلاسه کړې د اړیکو شمیرې دي 0 او 5 3 3 4 4 خپله شماره ده 0 او 1 5 5 5 د خدای په امان
د جبار کوچې د کندهار ولایت نه خبره کوم مزه یو سنجره یو رخت حضرت میږي محمد ولی زوی د درې میاشتې کیږي دا ثابت تکلیف له کابل څخه نادره کده هر څوک معلومات په دې حاله ولري یعنی په دغه شمیره زنګ راته وي چې تراویا شتراتیا درکنجوس وڅو شتراتیا
رحمت احمدی ما من ولایت ګرمتیر ولسوالینه ساسر تماس کیم زما یو د کاکا زوی دی 2 کاله کېږي چې له کوره نه درک دی په چا سره پاته وي یا زما غږ دی خپله اوري ما سره د تمدې شمېرې اړیکه ونیسي ټلیفون شمېره مې ده 0 او 0 2 3 4 4 یو ځلې ټلیفون شمېره بیا اعلانوم 0 او 0 2 3 4 4 په چا سره معلومات ما سره د تمدې شمېرې اړیکه ونیسي بیا د خپل شمېره ترلاسه کړي مننه ازادي راډیو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمر دا پیغام دی وروره چې دا زمر دا د شمشاد یو خړی مورک دی یا غلا نبی احمد زوی دی شپږ کاله کېږي چې چا ته درک ور معلوم وي وروره په ډه لمبه کښې موږ ته زنګ ووهي وروره خپله شرینی دې هم واخلې د شمشل د غلانبي هما زوی دي د حاجي اسماعیل فکر د اکا زوی دي وروره دغه زموږ پیغام دی. سلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زاد کریم د پکتیکا ولایت موسی خان ولسوالي تاسو زحمت ترکوم. زما یو ورور ورک ده د سابلا په نامه باندې په تېرو څلورو کلو ایسته را ورک ده پنځلس کاله عمر د ښي پښه ایسه وي د کر چا ته په بیاکړه معلومات زما د ورور ټلیفون نمبر مې د صفر وایا صفر وایا واتیا صفر درې بل نمره د صفر وایا ته پنځوس پنځه نوي اته شپېته پنځه کر چا ته په بیاکړه معلومات مهرباني له وجې زما ته ټلیفون وشي.
السلام علیکم. زه محمد نصاد د لغمان ولایت دولتوالۍ دولتان سره تماس کوم. زمونږ سره په نوم د محمد اساف بند سید اکبر باندې د کراچۍ ښار نه پنځلس کاله کېږي چې ورک دی. که چا ته هم معلومات وشي نو مونږ سره یې په دې نمبر رابطه وکړي صفر افتاده پنځوسي بستهاب نصد بستشار دویم نمبر دغه دی صفر افتاده داس یودو صفر سلهش. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه د غزنی د ولایت ګیلان د ولسوالي د رسنی د اوسېدونکی یم. زما نوم سید رسول ده د پلار نوم یې رضا محمد ده. له ایران مې تماس نیولی ده. زه د ازادي راډیو نه دا خواهش لرم دا التماس لرم چې دا د ازادي راډیو ده زما پلار کله زنګونه ورته وایي او زه بعدې وخت زنګ ورته وښم پیغام ورته ثبت کوم. زما یو ورور ده اتلس کلن نولس کلن ده تقریبا دا څلور پنځه کاله کېږي چې له کورونا درکه شوی ده او هېڅ حال او معلومات یې نه کېږي. زموږ کله کله هر وخت زنګونه ورته وو د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو ته زنګونه وکړو چې مثلا امي ورور پیدا شي یا په دې کښې داسې خلک پیدا شي زنګ را ته ووایي دا زما پلار ته زنګ ووایي زما پلار په سپینه هېره په سپین دغه باندې دا وروره ظهیر کړې یار یوې خوا ته وځغلوي بیا یې بلې خوا ته وځغلوي. نو دا له ازادي راډیو چې زه ډېر خواهش لرم چې دا دا چمونه او دا خلک دا خلکو ته دا سړی باید ووایي چې دا خبر چمونه مه کوي او که چېرته چا ته مشخص معلوم وي یا آل باندې لري یا کوم درک ورته وي زنګ یې ووایي چې هر څومره شیرني غواړي هر څومره جایزه غواړي هغو ته به یې ورکړو او دا چټي چټي زنګونه دا شیان دا خوند نه کړه او هر چا ته که معلوم وي یا دغه وي پنځو زره روپۍ هغه سړي ته زه ورکوم چې دا ورور دې ما ته په لاس را کړي. زه ډېر خواهش ډېر خواهش له د ازادي راډیو چې لرم چې دا زما پلار مثلا په زنګونه ورته وایي زه خپله اوس په ایران کښې یم له ایرانه مې زنګ تماس نیولی ده. نو ډېر ډېر سلامونه او د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته وایم. سلام
ګرانه وروره. دا دی د تاسې تلیفوني پیغام مو خپور کړ. دغه اوریدونکو ته مونږه په وار وار ویلي دي چې زمونږ اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدئ چې د ازادي راډیو محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه تاسې د کورنۍ غړي دوستان او ملګري پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم له دغو دوستانو څخه هیله کوو چې د ازادي راډیو اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ د خود کلي سره د سره پلین کې یم. زما یو اکا وو چې د میراب اکا په نامه باندې وو بایغز ولایت ته تللی دی. بچان یې نه درلود تلله زوم یې درلود دی. د زوم نوم یې زده دی چې خدای داد نومېږي. که چېرې هر چا ته د دغه معلومات وي یا د زموږ غږ غږ اوري په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر پنځه شپږ بیا اووه بیا نه دوه واره درې بیا یو ځل یې شمېره وړاندې کوم صفر اووه صفر پنځه شپږ اووه اووه نه دوه واره درې. السلام علیکم. هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي چې د بایغز په ولایت کښې وو میرا پکا نومېدی. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزان و دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزان و دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ.